او دا هغه خلک دی چې په خوله یووي او کوي بله، او چې کله خبرې او دعوی کوي نو غټې غټې، لیکن الله تعالی د چا د خولې په خبرو او زبانی دعوی نه قبلوي. پوه شوئ؟ مونږ په خوله خبرې ډېرې کوو، زموږ تقریرونه وګورئ، زموږ درسونه وګورئ، خبرې خو مونږ ډېرې ښکلې کوو او وعدې هم ډېرې غټې، لیکن په حقیقت کې هیڅ هم نه وي. نو ولې الله تعالی به په دې تقریرونو باندې خوشحاله شي؟ ولې الله تعالی به بندله په خبرو باندې نمبری ورکوي؟ د سوچ خبره ده. او دې ټولو آیتونو ته داسې کتل دي چې مونږ خپل حساب کتاب ولګوو چې مونږ څومره په اوبو کې یو. قرآن پاک د تاریخ کتاب نه دی چې مونږ د تاریخ کتاب ګورو خجی هغوی داسې وو هغسې وو. زه ټیک ده، نننی سبق ختم شو، مخکې به هم د بنو اسرائیلو خبرې راځي. که مونږ د نورو خبرې واورو او په خپله په ارام باندې کینو نو مونږ آخر سوی زده کړل. اصل مقصد دا دی چې مونږ د قرآن پاک پایین کې خپل ځان ته وګورو، په چې به مونږ کې څومره کمې کوزی دی او خرابې چې هغه لرې کړو. د دې د لرې کولو څه ضرورت دی؟ څخا په څخا دي و که نه؟ مونږ ته څوک ګوري؟ ځکه چې مونږ خو جامې هغه وخت بدلوو چې کله مونږ چېرته ځو او یا راکره څوک راځي. د هغې نه بغیر خو مونږ جامې نه بدلوو، بلکې مخ هم نه وینځو. چې کله څوک راځي نو بیا مونږ ځانونه صفا کوو که نه؟ چې چا سره ملاقات کوو نو بیا مونږ د خپل ځان خیال ساتو، نو څه ضرورت دی؟ مونږ خو په آینه کې خپل داغونه او دبې لیدلې دي، نو مونږ ته څوک ګوري؟ هغه خو دننه دي. لیکن ها، څوک خو ګوري، او هغه دی الله، چې د هغو سره به مونږ ملاقات کوو. او ما تاسو ته څه ویلي دي؟ چې دا قرآن انسان د الله تعالی سره د ملاقات کولو دپاره تیاروي. نو زموږ دا داغ د دی چې بل څوک نشي لیدی، دا الله ګوري او د الله په نظر کې دي. نو ځکه د دې صفایي ضروري ده، او دا به صفا کوو ځکه چې مونږ د الله تعالی سره د ملاقات دپاره اوچم کیږو. ښه صفا شوي یو، نو د مسلسل صفایي ضرورت دی. نو ولې تاسو یو ورځ لامبئ یا مخلاص وینځئ، او که ډېر ځله داسې کوئ په ورځ کې خو څو ځله کوئ داسې، نو هم دغه شان د خپل دننه بدن صفایي هم یو ځل نه وي کول. دا مسلسل کول واله کار دی، ځکه چې خیرې په بنده پورې روزانه نخلي. نو د منافقین دا ذکر زموږ د محاسبې دپاره دی، چې چېرته مونږ خو هم صرف خبرې کول واله نه یو، چې چېرته کینم نو خپلې لویانې شورو کړم چې زه داسې یم هغسې یم، او خلک زما دپاره واه واه وکړي. چې دا خو ډېره نیکه ده، د خلکو په خبرو خو به مونږ په آخرت کې نه خلاصیږو او نه به په خپله لویۍ کولو. الله تعالی ګوري چې مونږ د دننه نه څنګه یو، او داسې مه وایئ چې زمونږ الله له خلکو له دوکه ورکړه. او دا خو په اصل کې خپل ځان له دوکه ورکول دي، چې کله بنده وایي چې زه به څه کومه نه، خو صرف په خبرو باندې به زما هر څه ډېر ښه شي. نه، ځکه چې په اعمالنامه کې هیڅ هم نه درج کیږي او خپل شعور هم نشته چې دوی کوي سو. او بیا خلک په لویه سره وایي چې نن مې فلانی کس هم کنوینس کو او هغه زما خبره ومنله. نو دا غو د منلو سره څه کیږي؟ دا خو ته خپل ځان له دوکې ورکوي. او بیا بنده وایي چې نن زما خلکو ډېر تعریفونه وکړل او هغوی وی چې ستا په شان خو څوک شته دی نه، نو دا خپل ځان له دوکه ورکول دي او که نه؟ او بله دویمه خبره د هغوی متعلق دا شوې ده چې فی قلوبهم مرضون، د دوی په زړونو کې مرض دی، بیماری ده. نو دا بیماری څه ده؟ د دې په باره کې علما وایي چې یو مرض دی شک. د دوی په دې خبره یقین نشته چې د الله تعالی خبرې رښتینې دي. شک دی په الله، په رسول او په آخرت. نو ځکه چې کله هم زما ستاسو په ذهن کې شک راشي، نو د شک علاج وکړئ، د دې علاج وکړئ، ګنی دا به سیوا شي. پته نشته زما په ذهن کې دا خبره راتله، نو ولې علاج نه کوې؟ علاج څه دی بیا؟ نو د دې علاج دی قرآن، او بل علاج دی د صالحینو صحبت، د عمل کول صحبت، ښه کارونه کول، د بدو کارونو نه ځان منع کول، دا یې د علاج. او که علاج ونه شو په وخت، نو دا مرض به سیوا شي، او چې دا کله سیوا کېدل شروع کړي نو بیا نه ودرېږي. او علما وایي چې بله بیماری ده بېغیرتي د دین. په منافقینو کې بېغیرتي وي، ځکه خو هغوی د دین دپاره ودرېدو ته نه شي تیارېدی. نو یو خو دوی شک کوي، او چې کله د انسان شک پیدا شي نو هغه بیا هیڅ کار هم په ښه طریقه سره نه شي کولی. کچری د بنده دا سوچ وی چې پته نشته چې الله تعالی به په دې ثواب هم ورکوي او کنه، نو بیا خو تاسو د الله تعالی په لار کې هیڅ هم نشئ ورکولی. پته نشته چې قیامت شته او کنه، سو پته کو حساب کتاب وینه. نو شک د انسان ایمان خوري او بیغیرتی هم. چې کله انسان دومره بیغیرته شي چې هغه دا سوچ کوي چې کدامی دلته ولګوو نو څه به وشي، نو بیغیرته بنده په یو خبره هم نشي ودیدی. او چې کله د انسان د الله او رسول په خبره یقین وي، نو هله بیا بنده سټینډ اخلي کنه. او که تاسو نن وګورئ، نو ځینې داسې مسلمانان دي چې هغوی په خپله مسلمانۍ باندې فخر کوي او په مسلمان کور کې پیدا کېدل خپل عزت ګڼي او ډېر په غیرت سره وایي چې زه مسلمان یم، او که ته څه کول غواړې نو کوه، زه ښکارم هم مسلمان، زه خبرې هم د مسلمانۍ کومه، زه ګرځم په مسلمانۍ سره، زه کینم او پاسم هم په مسلمانۍ سره، بس زه خو مسلمانه یم، زه د مسلمانۍ نه علاوه بله خبره خوښوم نه، زه د بر او لاندې نه مسلمانه یم. او بیا بل طرف ته تاسو په خپله معاشره کې داسې خلق هم ګورئ، هغوی څنګه وي؟ هغوی په خپل ځان باندې د اسلام لیبل نه لګول غواړي چې که زما نه څوک خبر شو چې دی مسلمان دی، نو زما به ډېر غټ نقصان وشي، او وایي چې ایمان خو په زړه کې دی، د دې د ظاهرولو څه مطلب نشته. ولی دا ضروری ده چې مونږ خلق په خپل ځان خبر کو چې مونږ مسلمانان یو؟ نه، بهتري زمونږ په دې خبره کې ده چې مونږ خاموشه کینو. د دومره اکستریم جوړېدل څه ضرورت دی چې مونږ خلکو ته ووایو چې مونږ مسلمانان یو؟ مونږ خو په یویشتمه صدۍ کې اوسیږو، د زمانې او حالاتو سره چلیدل پکار وي. نو دا بغیرتی ده کنه، دا هم د منافقت نخه ده او یا د ایمان کمزوری ده. او بیا وایي چې په دې دین کې ډیر منه نه وځئ، بیلنس پکار دی. او تاسو ته پته ده چې هغوی بیلنس څه ته وایي؟ او هغوی په دې خبره پوهیږي نه چې دا خو دین دی د بیلنس اعتدال. او بیا وایي چې لږ ډیر کوئ، د هر څه کولو ضرورت څه دی، او زه خیر دی چې کو ډیر څه کول غواړې نو بس مونځ کوه نیکه شوې، او ضروری ده چې ته هر کار کوې، دا خو څه خبره نه ده. نو هغوی په داسې طریقه چلیږي چې هسې نه چې په جاب کې راته څه مسله پېښه شي، ځکه چې هغوی ته دا پته ولګېده چې دا مسلمانه ده، نو بیا به راسره هغه شان سلوک نه کوي کنه. هسې نه چې ډسکریمینیشن راسره شروع کړي، هسې نه چې بیکورډ ورته ښکاره شو. په مسلمان ملکونو کې ټول مسلمانان وي، نو داسې خبرې نه وي. هسې نه چې مونږ ورته حقیق ښکاره شو، او چې څومره زه خپل ځان د اسلام نه لرې ښکاره کړم، نو زه به ورته مرد سکواډ ښکاره شم. او که چېرې زما په ژبه باندې بسم الله، انشاءالله، الحمدلله او الله اکبر وي، نو هغوی به وایي چې دا لا د کومې زمانې ده، پخواني خیالات واله ښځه ده، جاهله ده، داسې وي که نه. نو په اصل کې دا یره زمونږ خپله وي. که چاته زما د مسلمانۍ پته ولګېده چې دا مسلمانه ده، نو څه به کېږي؟ او په بچو کې دا نمونه یره واچوي چې چېرته هغوی دا ونه وایي چې مونږ مسلمانان یو، چېرته د خولې نه مو د حج او عمرې خبره راونه وځي. د مونځ په باره کې خو زه هغوی ته ویلی نه شم، ځکه چې بیا به هغوی وایي چې دا مسلمانه ده، زما په پروموشن به خرابه سر پرې باسي، زه به ورته بده ښکاره شم، زما ټول ایمیج به خراب شي. په اصل کې مونږ ته په اسلام کې په خپله ځینې خبرې صحیح نه ښکاري. که دا منافقت نه وي، نو د ایمان کمزوري ضرور ده، او دا بنده بیا منافقت ته رسوي، ځکه چې کمزوري ایمان بیا په مخه نور کمزوري کیږي که د دې په وخت علاج ونه شي. او دا یره په زړه کې چې څوک راته مله ونه وایي چې دا ستا نه څه جوړه شوې ده، دا دې څه شروع کړو، نو ګورئ دا زمونږ خپل یرې دي. نو دا نمونه سوچ بیماری ده، او بیماری د جسم سره څه کوي؟ جسم خوري. هم دغه شان د نفاق د مرض ایمان خوري، او انسان ته پته هم نه وي. او بیا چې په کوم مجلس کې کینی، نو د اسلام خرابې بیانول شروع کوي چې د اسلام په دې خبره مونږ نه پوهیږو، او خپل ځان ورته یو ډېر غټ انټلیکټ ښکاري، او وایي چې زما سره دومره علم دی چې زه د دین اصلیت بهر راایستی شم. نو هغو ته ځان ډېر غټ ښکاري، ځکه چې کله هغه په دین باندې نقطه چینی پان کوي، په دین کې خبرې راوباسي، او وایي چې په دین کې دا خرابې دی چې د دې خبرې خو هیڅ لاجیک نشته. نو داسې بنده بیا د دین په باره کې هم ډېر بهادر شي، او رنګارنګ خبرې کول شروع کړي. اوله ورته خپل ځان ډېر اوچت ښکارېږي، او بیا په دین باندې خبري شروع کړي او دا جراسمی خورول شروع کړل او دا زهر نور لهم ورکوي. نو الله تعالی فرمایل چې فزادهم الله مرضا، چې څوک خپل علاج په خپل کول نه غواړي نو الله تعالی بیا هغه په مرض کې نور سیوا کړي. کو د علاج ورسره فکر وي چې دا زه په کوم غلطه لار روانه یم نو څومره به ښه وي. نو اصلي خبره دا ده چې خلکو ته خپل ځان صحیح ښکاري، خپل غلطي ورته په نظر نه راځي، او چې کله بنده خپل غلطي نه ویني نو علاج به یې څنګه کوي. نو الله تعالی بیا د هغو مرض سیوا کړي. او تاسو چېرته کتلی دي چې کله انسان د نیکۍ په لاره روان شي نو الله تعالی د هغو دپاره د نیکۍ لارې کولاو کړي، هغو له زیاتې ورکړي په هغه لاره کې، او چې کله هغه کفر طرف ته تلل غواړي نو بیا زد کوي، عناد کوي، په پړن خلي، نو بیا الله تعالی انسان په هغې کې سیوا کړي او د هغو په زړه باندې بیا مهر ولګوي چې زه اوس روان اوسه په دې لاره. نو چې ستاسو څنګه طلب او تړف وي نو الله تعالی به درله بیا هم هغه لاره درکوي. که څوک د الله د نوم د اورېدو نه الرژیک وي چې بیا دلته درس دی، که د چا داسې رویه وي نو بیا به د هغو مرض سیوا کېږي نه نو څه به کېږي. نو الله تعالی په چا باندې ظلم نه کوي، دا د انسان خپل عمل وي چې د هغې په نتیجه کې د هغو په زړو مهر ولګي. او که بیماری وي نو بیماری زیاته شي، ولهم عذاب الیم، او د دې دپاره دردناک عذاب دی. او درد څه شی دی؟ درد صرف ټورچر یعنی عذاب نه دی، صرف چې کله د انسان په سر درد وي، په خېټه درد وي، په غوږ او یا غاښ درد وي، او بیا له عذاب شي او هغه هم د درد سره، نو سوچ کوئ چې هغه به څنګه عذاب وي. استغفر الله ربي. او هغوی ته دردناک عذاب ولې میلاویږي؟ بما کانو یکذبون، په دې وجه چې هغوی به دروغ وي. یعنی دا دروغ ویل دومره غټه خبره ده؟ جی ها، د هغوی دروغ ویل څه وو؟ یو خو عام دروغ ویل وي، نو هغه هم ډېر غلط کار دی، لیکن دوی به څنګه دروغ وي؟ دوی به پخوله وي چې موږ ایمان والی یو او زړونه یې خالي وو د ایمان نه، دوکه یې ورکوله. او هغه هم الله او داغه رسول صلی الله علیه وسلم له، او ایمان والو له دوکه ورکوي او د دې دا خیال وي چې مونږه ګټه وکړه، حالانکه دوی بیلات وکړي. یخادعون، داسې دوکې ته وایي چې بنده د دوکې ورکولو کوشش وکړي. او یخدعون، داسې دوکه ده چې په دوکه ورکولو کې کامیاب شو. نو دې کامیابي څه ده؟ خپل ځان له په دوکه ورکولو کې کامیاب شو. نو دې څه دروغ ویلي وو؟ چې آمنا بالله وبالیوم الآخر. دروغ ویل ډېر خراب عادت دی، او هیڅ چا ته هم مونږ دروغ نشو ویلی. او بیا چې څوک الله تعالی ته دروغ وایي، او بیا دا چې الله به هم زما په دروغو یقین وکړي، دا ډېره غټه بېوقوفي ده. د منافق درې نښې دي. په حدیث کې راځي چې کله دې خبره کوي نو دروغ وایي. نو منافق دروغ هم وایي، دننه بل شان دی او د بهر نه بل شان. په زړه کې شکونه دي خو هغه نه ظاهروي، دروغ وایي. چې کله وعده کوي نو وعده نه پوره کوي. او دا هم د الله تعالی سره یو وعده ده چې کله انسان کلمه وایي، چې څوک الله مني او نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسول مني، نو دا هم یو وعده ده. او داسې انسان بیا هغه وعده ماته کړي. او دریمه خبره په منافق کې دا وي چې هغه په امانت کې خیانت کوي. دا ژوند هم امانت دی، او دا کومه کلمه چې ویلې ده نو دا هم یو امانت دی، نو دی په هغې کې خیانت کوي. او په یو بل روایت کې د منافق په باره کې راځي چې کله دی جګړه کوي، اذا خصم فجر، د جګړې په وخت کې هغو ته دا پته نه لګي چې زه څه وایم. او تاسو به داسې خلک هم لیدلی وي چې هسې خو هغوی ډېر ښه وي، لیکن د جګړې په وخت به هغوی ونه پېژنئ چې دا هغه بنده دی، او بیا داسې کنځلې شروع کړي او چې سی خولې له راځي نو هغه وایي. نو دا د منافقانو نښې دي. او چې په چا کې دا خصلتونه څومره وي نو په بنده کې هغمره منافقت وي. که دوه خصلتونه وي نو هغمره منافق وي. که څلور خصلتونه وي په کې نو بیا د هغو منافقت نور هم سیوا دی. نو موږ له خپله جایزه هم اغستل پکار دي چې چېرته دا خصلتونه خو په ما کې نشته، چې آیا زما په ژوند کې دروغ شته چې زه درځي ته ووایم چې زما جامې جوړې کړه ځکه چې سبا زما فلایټ دی، یا دا چې زموږ وادو دی او زر کپړې تیاری کړه، او لا په فلایټ کې هفته شته او یا زو دکاندار ته ویم چې دا کپڑا خو ما د بل دکاندار نه په دې قیمته غستی وه او تی په دې را کوي او یا مونږ لیټ شو او مونږ وایو چې ټرافیک ډیر زیات وو او په اصل کې د کور نه لیټ وتی یو او یا چاته وایو چې ستا کره ځکه نه شو راتلې چې زما خور د لیکډ وړي حالانکه هیڅ هم نه وو. د دې نه علاوه چې دی د چا د دروغو صفتونه کول چې یو بنده تاسو ته ښکلی نه ښکاري او ته ورته چې هی خور ته خو دومره ښکلی ښکاري یا تا خو ډېره زبردست خوراک پخ کړی دی مخامخ د چا صفتونه کول او په چا باندې په هغو پسې بدې ردې خبرې کول نو دا ټول چې دي دا د منافقت نښې دي دا ټول دروغونه پرېښودل دي مونږ ته. او چې کله ستاسو د خاوند سره جګړه وي نو هغه ستاسو څه حال وي هېڅ پروا مو نه وي او چې څوک لیله راشي ټیک شو ځکه چې کلاس والا څوک نشته نه استاذه شته نه څوک شته چې هغه ما ته وګوري چې څنګه یم. نو دا ټولې خبرې چې دي د منافق په کردار کې چې دي نو مونږ په کار دي چې دا مونږ دا خصلتونه په مونږ کې نه وي او که مونږ په مونږ کې په دې کې یو هم خصلت وي نو هغه به مونږ ډېر بدرنګه کړي او داسې خلک د انسانانو هم نه وي خوښ او که هغوی خپل پوره کوشش کوي چې مونږ خلکو ته ښه ښکاره شو او چا ته بد ښکاره نه شو چې په خلکو کې زما عزت زیات شي. نو لکه څنګه تاسو ونه کتل چې د مدینې په معاشره کې هم د هغوی منافقت چې وو په صفا په نظر راتلو یعنی داسې خلک بیا د چا نه وي خوښ چې کله د خلکو سره رښتینی نه وي یعنی او د الله تعالی سره نه وي ټیک شو. نو الله تعالی چې دی نو یعنی چې په چا کې څوک د ځان د منافقت د نښې رالرې کړي یعنی رښتیا وایي نو د الله تعالی چې دی نو د داسې خلکو بیا عزت پیدا کړي په معاشره کې. او چې کله یو انسان دروغ وایي نو او د هغې د پټولو دپاره بیا څه کوي ځکه چې کله یو ځل بنده دروغ وایي نو د هغه دروغو دپاره بیا هغه لس نور دروغ وایي او د واده خلافه په باره کې هم راځي چې په امانت کې خیانت نه دی کول په کار ټیک شوه او د جګړې په وخت کې خپل ځان قابو کول په کار دي. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض چې کله دوی ته وویل شي چې په ځمکه باندې فساد مه کوئ د دې مطلب دی چې کله خلک دوی ته ووایي چې تاسو په ځمکه کې فساد مه کوئ. دلته د فساد څه مطلب دی؟ د فساد مطلب دی د الله تعالی نه فرمانی کول. د فساد مطلب دی ګناه کول یعنی د الله تعالی د حد نه وتل د الله تعالی نه فرمانی کول. دا ځمکه د الله تعالی ده او دلته د الله تعالی قانون په کار د چې چلیږي کو هغه زمون خپل ژوندونه لري ټیک شو کو هغه زمونږ خپل کور دی کو هر ځای دی ټیک شو. نو زمونږ چې دی نو مالک مو الله دی په کار د چې دا غو قانون وي او دا غو په قانون باندې مونږ چلیږو او دا غو نافرمانی نه کیږي. او انسان چې دی د نافرمانی نه او د سرکشۍ نه ځان ساتي او په ګناهونو کې نن خلی او هغه په ځکه چې کله یو انسان فساد کوي نو هغه بیا په معاشره کې داسې یو ماحول پیدا کړي یعنی چې کله یو ګناه کوي نو هغه د هغې اثر چې هغه بیا د ډېرو زیاتو خلکو پورې رسي او په دې طریقه باندې بیا خرابې سیوا کیږي. او که تاسو وګورئ چې خلک وایي چې فلانی په فلانی وادو کې داسې وو په فلانی ویډیو کې مونږ داسې کتلي وو راځئ چې مونږ هم دغسې وکړو ټیک شوه فلانی داسې جامې اغوستې وې نو مونږ لهم په کار دي چې داسې واغوندو او بیا د الله تعالی د نافرمانۍ کارونه دغه شان په معاشره کې خورېږي. نو فساد مه کوئ دا د الله تعالی په نافرمانۍ کې راځي دا کارونه الله تعالی منع کړي دي نو دې نه منع شئ. نو هغوی ته به داسې ویلی شو او هغوی به په جواب کې وی چې قالو انما نحن مسلمون هغوی به وی چې مونږ خو اصلاح کول والی یو مونږ خو فساد نه کوو. چې کله منافقینو ته ویلی شو چې تاسو د الله تعالی په لاره کې پیسې ورکړئ یا جهاد له لاړ شئ په جنګ باندې وځئ نو دوی به نه وتل دوی شوه کور به کېناستل دوی به وی چې مونږ څه کوو چې ځو هېڅ ضرورت نشته د جنګ کولو ښه به په آرام په کور کې کینو او هغوی ته به داسې ووایو هغسې به ووایو ټیک شوه. نو دا ټول چې دي دا د منافقت نښې دي او فساد خورول چې دي د دې نه ځان ساتل دي د دې نو هغوی به په جنگ باندې نه وتل، هغوی به وایي چې دې خو هېڅ ضرورت نشته، خپل کارونه به یې کول او وایي به چې ښه په ارام باندې په کور کې کینو او جنگ مونږ نه خوښوو، مونږ خو امن پسنده خلک یو او فساد سوله کوو. پوه شوئ په دې خبره؟ یعنی هغوی به وایي چې زموږ په معاشره کې چې څومره خرابې دی، نه انصافي ده، دې ته هم یعنی زمون په معاشره کې چې نن څومره خرابې دي یا ناانصافي ده، دې ته هم فساد ویلی شي. یعنی بې انصافي او ظلم دا فساد دی، لکه د یتیم مال خوړل، بت پرستی کول، ښځو له د هغوی حقوق نه ورکول، په جایداد کې حصه نه ورکول، شرک کول، دا ټول فساد دی، کرپشن دی. یعنی د چا پیسه خوړل، ٹھیک شوه؟ کوم مذهب چې فساد منع کړی دی، نن هغه مسلمانان فساد کوي. یعنی اسلام فساد منع کړی دی او نن مسلمانان په دې لاره باندې ډېر روان دي، او چې څومره هم ناانصافي کېږي په هغې کې مسلمانان انوالو دي. نو موږ له خو فساد ختمول دي او موږ په خپله فساد شروع کړو، نو هغوی به وایي چې موږ خو مصلحت خوښوو، موږ کله فساد کړی دی؟ یعنی منافقینو به داسې وي، او نن زمونږ هم دغه حال دی. یعنی وادو نکاح کول یو سنت طریقه ده، او په دې طریقه بچی راوړل دا حلال کار دی. لیکن چې کله د الله تعالی قانون مات شي، نکاح ونشي او بنده بچی راوړي بغیر د نکاح نه، نو دام فساد دی. نو نن ځکه چې په دې معاشره کې دا خبرې ډېرې دي، او دا خبرې چې دي دا بدمزګي پیدا کوي، د دې سره چې دي فیملیز ماتیږي، نو دا ډېر غټ فساد دی. نو بیا ځکه چې دغه شان بچی پیدا شي او د هغوی په صحیح طریقه سره تربیت ونه شي، ټیک شوه، نو بیا هغوی څه شي؟ هغوی بیا مجرمان جوړ شي په معاشره کې، او چې په کومه معاشره کې بې حیایي سیوا شي او دا نمونه قسمه خبرې ډېرې شي، نو هلته ډېر مجرمان پیدا شي. او چې کله د الله تعالی قانون مات شي، الله تعالی سود حرام کړی دی، او چې کله د الله تعالی قانون مات شو، نو څو شو؟ مالداران زیات مالدار شو او غریبانان زیات غریبانان شو. د هغې حسرات بیا په معاشره کې د لرې لرې پورې رسي، غلاګانې وي، ډاکې وي، لوټ وي، مار وي، او بیا خلک وایي چې د هغو کره دومره هرڅه دي او زما کره ولې نشته، زما ته خو صرف په مړه خېټه ډوډۍ نه میلاویږي، ټیک شوه؟ نو هغوی بیا کرپشن کوي، جنګ جګړې کوي، حرامې پیسې اخلي، ټیک شوه؟ نو موږ ته د دې ټولو خبرو نه پرهیز کول دي چې کله د الله تعالی قانون مات شي، نو د هغې سره په ټوله معاشره باندې اثر پرېوزي. او د الله تعالی قانون ماتول فساد دی، د الله تعالی نافرمانی فساد دی. نو فساد فی الارض، یعنی په ځمکه کې فساد مه کوئ. او د هغوی فساد څه وو؟ چې کله به هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره نه منله، هغوی به نه اورېده او هغوی به نه منله، او چې هغوی ته به وویلی شو چې فساد مه کوئ، نو هغوی ته به خپل غلط کار ټیک ښکارېده. هغوی به وایي چې موږ خو اصلاح کول والی یو. نو د منافق یو بله نښه دا ده چې هغوی په خپله په ځمکه باندې فساد کوي، د الله تعالی قانون نه مني، د هغو قانون ماتوي. دویمه خبره دا ده چې خپل غلط کار ورته صحیح ښکاري، یعنی خپلې غلطې طریقې ورته ټیک ښکاري. او شیطان انسان ته خراب کار ډېر ښکلی کوي، او هم دوی هم دغه شان کوي چې کله خپل خراب کار وي که نه، هغه شیطان چونکې دوی ته ښکلې کړي، نو دوی ته هغه خپل خراب کار چې دی نو هغه ورته صحیح ښکاري، او وایي چې موږ اصلاح کوو، موږ کوم غلط کار کړی دی. یعنی هغوی فساد کوي او په نظر ورته نه راځي، او غلط کار ته هغوی نیکۍ والے کار وایي. او څومره ځله داسې وشي چې یو ګناهګار وي او هغو ته پته وي چې زه په غلطه لاره یم، او بیا هم هغو ته خپله لاره صحیح ښکاري. موږ وایي چې نه، دا خو ښه شی دی، او نورو خلکو ته وایي چې تاسو هم دغه شان کوئ او په خپله هم هغسې کوو، نو هغه وخت زموږ شعور نه وي چې دا خو د الله تعالی د نافرمانۍ کار دی. او د دې داسې بې شماره مثالونه دي، او موږ د هغې په کولو باندې خوشحالیږي، او هغه موږ ته ښه ښکاري. ستاسو په ذهن کې به هم ټول مثالونه راځي. زی په دې وجه باندې بیل نه غواړم، ډیسکس کولی نه غواړم، ځکه چې بار بار خرابې بیانېږي، ٹھیک شوه؟ دا یعنی خرابې خبرې بار بار نه وي کول په کار، لیکن هر چا ته پته ده، لیکن دلته خبره د پوهېدو ده. یعنی هر بنده ته پته وي چې کم کار خراب دی او ښه کم کار بد دی. لیکن منافق چی وی هغه ته پته وی چې دا کار خراب دی، لیکن هغه خراب ښه کار ښه ګڼي او فساد ته اصلاح وایي. او درېمه کومه خبره چې مونږ یې زده کړه هغه دا ده چې خپله غلطي نه مني. منافقین نښه یو دا ده چې که هغه ته خپله غلطي ښکاري هم خو هغه وایي چې نه زه خو مصلح یم، مونږ خو اصلاح کولی والی، ما خو غلطي نه ده کړې. او الله تعالی څه فیصله ده؟ الله تعالی فرمایي الا انهم هم المفسدون، چې دوی ولکن لا يشعرون، یعنی هم دا فساد کول والی دي لیکن دوی شعور نشته، دوی شعور نه لري، دوی په دې خبره پوهېږي نه. منافق څه وي؟ هغه بې عقله وي، هغه پوهه نه وي، دا نه وي چې هغه تعلیم نه وي کړي، دا پوهه لرل چې بنده ته خپله غلطي په نظر راشي چې زه په غلطه یم. په دې هم ډېر کم خلک پوهېږي، شعور لري، پوهه لري، عقل وي ورسره، لیکن د هغې باوجود چې وي چې کوم غلط کار دوی کوي نو د هغې نه د دوی شعور خالي وي، د دوی سنس نه وي. وإذا قيل لهم أو شكل أولي شهغيتا آمنوا شتاس إيمان راوري كما آمن الناس، لك سنگا چه نور خلق إيمان راوري دي، نو دا كم خلق دي دوی تا دا نوالي كيگي لك سنگا چه مهاجرين إيمان راوري دي، لك سنگا چه أبو بكر صديق رضي الله عنه إيمان راوري دي، بلکې اولی شو چې د خلکو په شان ایمان راوړی. د دې مطلب دی چې په معاشره کې ټول خلق د ابو بکر رضی الله عنه او د حضرت عمر رضی الله عنه په شان په ایمان کې نه وو، ټول د حضرت عثمان رضی الله عنه او د حضرت علی رضی الله عنه په شان نه وو، ټول حمزه او د طلحه رضی الله عنه په شان نه وو، عام مسلمانان وو. تاسو ګورئ چې ځینې صحابه د عشره مبشره نه دي، جلیل القدر صحابه کرام دي، څوک د هغوی نه کم دي او څوک د هغوی نه کم دي. نو د هر چا د ایمان لیول یو شان نه وي، نو هغوی ته وویلی شو لکه څنګه چې خلکو ایمان راوړی دی، یعنی د عام صحابه په شان ایمان راوړی، کم از کم د هغوی په شان، یعنی د هغوی رښتینی ایمان و. د سابقون والاولون په شان هغوی ته نه دي ویلی شوي چې د هغوی په شان راوړی، یعنی د عام خلکو په شان راوړی. قالوا نو هغوی سوایی څوک منافق، انؤمنو چې مونږ ایمان راوړو، آمن السفهاء لکه څنګه چې بېوقوفه خلکو ایمان راوړی دی. دوی بېوقوفه چا ته وایي؟ هغه خلکو ته، یعنی صحابه کرام ته، کوم چې صحیح ایمان والی دي. نو دوی هغوی ته ولې بېوقوفه وایي؟ د سفهاء څه معنی ده؟ سفهاء هغوی ته وایي چې کله څوک په خپله فایده او نقصان نه پوهېږي. نو مونږ ته څوک هوښیار ښکاري؟ چې کله څوک په پیسه ګټلو باندې پوهېږي، چې کله څوک په انویسټمنټس باندې پوهېږي چې په فلاني ځای کې زه خپله پیسه ولګوم او دومره دومره فایده به وکړم، ټیک شوه؟ او لکه چې بنده په ښه نرخ باندې څو شی واخلي او یعنی په ګرانې خرڅ کړي، نو مونږ وایو چې دا بنده ډېر عقلمند دی. او چې کله چاته د خپل راتلونکي ژوند د نفع او نقصان پته نه وي، یعنی د اخیرت غم ورسره نه وي، نو مونږ وایو چې دا چې دی د، یعنی الله تعالی فرمایي چې هغه بېوقوفه دی چې چا سره د خپل ایمان، یعنی د خپل اخیرت فکر نه وي، هغه ته بېوقوفه ویلی شوي دي. نو هغوی صحابه کرام مطلق چې وو، نو هغوی خپله دنیا پرېښي وه، ځکه چې د هغوی سره خو زیات فکر د خپل اخیرت وو. نو دا منافقین چې وو، نو دوی ته هغوی بېوقوفه ښکارېدل چې دا دوی څو په اخیرت پسې لګېدلی دي او د دنیا هر څیز د دوی چې دی، نو یعنی ټیک نه دی، دوی خپله نه خپله فایده ګوري نه خپل نقصان ګوري. او مونږ چې یو خو په آرام باندې ناست یو، ټیک ده؟ یعنی دوی به جنګونو نه تلل، هېڅ به یې نه کول، پیسه به یې نه ورکوله. نو او بیا هغوی ته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې وو، نو دی ډېر زیات مالدار و چې کله دی په مکه کې وو، او چې دی مدینې ته راغی نو هغې وی چې دا دی څو کم عقل دی، یعنی هلته دومره مالدار و، هغه هر څه دو پرېښودل، دلته راغلی دی، هوملس شو، دلته ریفیوجی جوړ شو، او که ریفیوجی نه وي نو امیګرنټ جوړ شو، نو دا دی څه کوي؟ نه یې کور شته، نه یې اجره شته، او دا څه د بېوقوفۍ کار دی کوي. حضرت عثمان رضی الله عنه ته وګورئ، هغه څومره مالدار و هلته، او دلته راغی خالي لاس دی. حضرت عبدالرحمن بن واف هلته ډېر مالدار و، نو ده څه وکړل؟ او دلته هم چې ورسره ایله پیسه کېږي، نو هغه په اسلام باندې بې درېغه خرچ کوي، نه ورسره د بچو خیال شته، نه ورسره د خپل کور خیال شته.
او په غزوات باندې ځي جنگونو لذي پاخو باغونه پرېږدي د یو شي غم نه کوي نه د خپل بال بچ غم کوي او یعنی هغوی ته دا ټول هر څه چې وو بې وقوفي ښکارېده نو هغوی داسې نه شو کولی هغوی وی چې دا خو څو بې وقوفه دي مونږ د دوی په شان ایمان راوړو نو دلته کې د دوی هغوی طرف ته اشاره ده د دوی دپاره خو هغوی وی چې د دې صحابه کرام رضی الله عنهم دپاره خو هر شی اسلام دی او اسلام دی او اسلام دی نور هیڅ نشته د دوی په ژوند کې او هر شی دوی په اسلام باندې قربانوي هغوی ته دا ډېره بې وقوفي ښکارېده چې دا هر څه مونږ څنګه پرېږدو زمونږ جوابونه دي زمونږ بزنس دی زمونږ به نقصان وشي زمونږ په مال کې به کمی راشي مونږ ولې هر شی د اسلام دپاره ورکو نو الله تعالی وفرمایل چې الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون چې په اصل کې خو بې وقوفه دوی په خپله دي دوی ته څه پته ده چې هغوی څومره غټې غټې سوداګانې وکړې او دوی دغه شان پاتې شو دوی ته خو خپله بې وقوفي اوس نه ښکاري لیکن د قیامت په ورځ به ورته ښکاره شي دوی ته به د خپلې دوکې ورکولو هم په هغه ورځ پته ولګي چې مونږ څومره دوکه خوړلې وه په دنیا کې مونږ خو خپل ځان له دوکې ورکړې وې مونږ خو بې وقوفه وو او دوی عقلمند وختل ځکه چې دوی د آخرت لپاره خرج کړي وه مونږ د دوی عقل او پوهه نشته یعنی نن زمونږ د خلکو هم دا خیال وي نه چې مونږ چې په دنیا کې څوک کامیاب وي نو مونږ ته هغوی صحیح ښکاري نو نن هم داسې خلکو ته بې وقوفه خلک وایي چې څوک د دین دپاره قرباني ورکوي خلک وایي چې اوله ښه صحیح وه چې کله د دین طرف ته راغې نو بیا یې دغه شان کارونه شروع کړو او دا خلکو چې ته چې کوم سبق ښایي ځان له ښکلې جاب ولې نه کوي څو پیسې به وګټي او دا څو قرآن ویلي شروع کړي دي او نو دا خلکو ته د بې وقوفۍ کار ښکاري نو ولې نن داسې نه ده نن هم هغه سوچ دی نن هم ځینې خلک د اسلام په نوم فساد کوي او هغوی وایي چې مونږ ښه کار کوو نو هغوی فساد کوي فتنې کوي او امن او چین خلکو له خرابوي او د هغوی دا خیال وي چې مونږ اصلاح کوو نن هم داسې اړې دي چې هلته شرک کېږي او هغوی ته وایي چې دا فساد چې تاسو دا فساد کوئ نو هغوی وایي چې یعنی هغوی ځي او فیرانو له او فقیرانو له په هغوی پسې ګرځي او هغوی ته وایي چې مونږ خو ډېر ښه ښه کارونه کوو په اصل کې هغوی ته پته نه وي چې دا دوی خپل ځان له دوکې ورکوي او په دې طریقه غلط کارونه کوي ځکه چې الله تعالی انسان له عقل ورکړی دی چې ته د خپل عقل نه کار واخله او ځان پوهه کړه نو هغوی په خپل سود او زیان نه پوهېږي نو که تاسو سوچ وکړئ نو ولې نن زمونږ دغه شان سوچ نه دی که چېرې مونږ د صحابه په زمانه کې وې نو زمونږ به څه حال وو دا د الله تعالی په مونږ باندې ډېر غټ رحم دی او د هغو پکې ډېر غټ حکمت دی ځکه چې زمونږ چې نن کوم سوچ دی ټیک شو نو دغه شان سوچ خو به زمونږ بیا هغه وخت هم وو ځکه چې په هغه وخت کې هم داسې کسان وو چې هغوی به داسې خبرې کولې او نن خلک وایي چې کاش چې مونږ په هغه ورځو کې پیدا شوی وی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې نو پته نشته چې زمونږ به څه حال وو مونږ به وایي چې دا دوی څه کوي دوی خو خپل هر څه د دین لپاره لګوي نه یې خپل په خپل ځان کار شته نه یې په خپل فیملي باندې کار شته نه یې په خپلو بچو کار شته بس هر وخت الله الله او رسول کوي او د هغوی سره یې وفاداری دي مونږ خو داسې بې وقوفي نه شو کولی ځکه چې کوچري په ننني سینریو کې ورته مونږ وګورو نو زمونږ خو یو کار هم د صحابه کرام رضی الله عنهم په شان نه دی چې کله هم مونږ ګورو چې څوک د دین په لاره روان دي او د هغه د دنیا نقصان کیږي او بیا هم هغه د دین په کار کې لګیا وي او محنت کوي نو مونږ ته هغوی پاګلان ښکاري که مقل راته ښکاري مونږ وایو چې دی خو په خپل سود او زیان نه پوهېږي دی کوم طرف ته روان دی دی څه شروع کړی دي مونږ ته ډېر عجیبه کار ښکاري مونږ ته لیونتوب ښکاري مونږ وایو داسې لیونی شوی دی نو ولې نن داسې خلک نشته زمون په سوچ کې او د هغوی په سوچ کې څه فرق دی او ګورئ هغه څوک چې پوهه کوي نو هغوی ورته وایي هغوی ورته داسې نه وایي چې ستاسو سره خو ایمان نشته دا تاسو څنګه ایمان راوړی دی یا دا ستاسو څنګه ایمان دی ګورئ چې مونږ کله چاته خبره کوو نو مونږ خلکو ته دغه شان وایو او خپل بچو ته دغه شان نصیحت کوو چې دا ستا څنګه ایمان دی، دا تو په دې حال یې، او د پیغور ورکولو سره سره مونږ پوهه کول کوو، بلکې هغوی وایي، یعنی هغوی به څنګه وي، هغوی به ورته ډېر په ښکلي طریقه سره نصیحت کوو چې ایمان راوړئ، لکه څنګه چې نورو خلکو ایمان راوړی دی، تاسو ولې داسې ایمان نه راوړئ؟ هغوی ته داسې نه دي ویلي چې دا په تاسو کې څه منافقت دی. نو ولې هغوی به کچری هغوی ویل غوښتی، نو هغوی نه شو ویلی. نو دا آیاتونه چې دي، نو ولې هغوی داسې نه شو ویلی، لیکن تاسو به چرته هم اونه ګورئ چې هغوی چا ته ګوته نیولې ده، فینګر پوینټنګ یې کړی دی چې هغه دی منافق دی، او یا یې پورې خندا کړي وه چې وګورئ هغه دی روان دی، او بیا یې په ټولګو کې په چا پورې خنداګانې کړي دي چې فلانی ته وګورئ په هغو کې دا ټولې نښې دي نه منافقت، هغه دی منافق، هغه دی منافق. بلکې د هغوی سره به زیات خپل فکر و، د خپل ایمان جایزه به یې اخیستله، داسې به یې نه کول چې په خلکو پورې به یې خنداګانې کولې، په هغوی پورې به مذاق او مسخرې کولې. او زمون خو زیات نظر په نورو خلکو وي، خپل فکر را سره بالکل نه وي. او د دې آیتونو د ویلو نه پس ډېر څو دي چې هغه مونږ ته ټیک کول دي، مونږ له په خپل ځان باندې ډېر کار کول دي چې مونږ د ټولو نه مخکې په خپل ځان کې بهتري راولو، او الله تعالی دې زمونږ دننه د منافقت یو شی ختم کړي. منافق چې وي نو هغه ابن الوقت وي، یعنی هغه د وقت مطابق چلیږي، چې کوم طرف ته هوا چلیږي نو هغې طرف ته روان وي، او چې کوم طرف ته یې فایده وي نو هغه طرف ته ځي. او وایي چې څنګه ملک وي نو هغه شان جامه اغوستل پکار وي، او وایي چې د وخت مطابق چلیدل پکار دي. د دنیا سره غرق ښیي او ځان له یوازې تلل خو بې وقفي ده، نو دا بې وقفۍ مه کوئ، خلکو ته وایي بس د دنیا سره روان اوسئ. نو الله تعالی دې مونږ معاف کړي، او الله تعالی دې زمونږ د ټولو نه مونږ ټول د نفاق نه محفوظ وساتي. یا الله دا نفاق زمونږ د زړونو نه وباسي. د دې ځای پورې ستاسو سبق دی، دا یاد کړئ، یعنی ترجمه. او امید دی چې د بیانولو په وجه به څونه څو الفاظ اوس هم ستاسو په ذهن کې تاسو ته یاد شوي وي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تلاوة ووري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.